السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولي شپږمه ده چې د 2011 کال د اپریل له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري نیم ساعته خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکل یې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له یو شمیر مهمو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر مسایلو خبرې وکړې. په روانه خبرونه کې پر دې او نور موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د کتنې په مقصد غونډه وکړه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان پرون اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره یې وکتل. او په نړیوالو خبرونو کې د ناټو ځواکونو د لیبیا په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي حمله کې د لیبیا د مشر معمر القذافي د دفترونو یوه ودانۍ ونړوله. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې له خپلو امنیتي او سیاسي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د منظمې بیاکتنې لپاره غونډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپینه ماڼۍ په سچویشن روم کې دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې ویل کېږي د افغانستان پاکستان د پولې په ناکراره سیمه کې د سخت دریځو پر ضد د جګړې پر سر له اسلام آباد سره د امریکا د اختلاف خبرې کېږي. سپینه ماڼۍ وایي د اوباما ترڅنګ دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د ملي امنیت سلاکار ټام ډانلن، په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازې سوزان رایس، د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلپر په سچویشن روم کې حاضر وو. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي چې د ازبکستان د اورګاډو د شبکې کارکوونکي به د افغانستان په شمال کې د اورګاډي په لومړنۍ پټلۍ چې د حیرتان بندري خارګای او مزار شریف خار سره وصلوي د اورګاډي تګ راتګ پیل کړي. د ازبکستان ولسمشر دا څرګندونې په یوه ځانګړې غونډه کې وکړې چې د ازبکستان د ټلویزیون له لومړي چینل څخه خپرې شوې. ښاغلی کریموف وویل چې د دې هېواد د ریل ماهران به د حیرتان او مزار شریف ترمنځ هم مسافر او هم وسایل یا کارګو انتقالوي. دغه پټلۍ 15 کیلومتره اوږدوالی لري او د بلخ ولایت د حیرتان له بندري خارګوټي پیل او د مزار شریف هوایي ډګر ته رسیږي. د دې پټلۍ کار د آسیایي پراختیایي بانک د 129 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې بشپړ شوی. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د افغانستان حکومت د هغو کسانو له کره شمیرې نه دی خبر چې په پولیسو ځواک کې خدمت کوي. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د سرمفتش دفتر پرون په یو راپور کې د افغان پولیسو د معاش ورکولو سیستم او اداره د پوښتنې وړ وبلله. د افغان ملي پولیسو معاش د امریکا او د افغانستان د نورو مرستندویو هیوادونو لخوا برابریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي د افغانستان حکومت ته د دې لپاره د پولیسو دقیق شمیر نه دی څرګند چې د مشخصاتو د سندونو د ثبت یا ډیټابیس په څلورو مختلفو سیستمونو کې د پولیسو د پرسونلو سوابق سره پرتله کولی نشي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال دیوید پترایوس پرون پاکستان ته ولاړ او د دې هېواد د پوځ له لوی درستی سره یې وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان پاکستان ته د دې لپاره سفر کړی چې د دې هېواد له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره وویني. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی د سیمې د امنیت د ښه کولو پر لارو چارو او هغو مسایلو خبرې وکړي چې دواړه خواوې ورسره علاقه لري. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ په یو راپور کې په خپله خاوره کې د په خپله خاوره کې د طالبانو د ځپلو لپاره د پاکستان پر هلو ځلو انتقاد وکړ، خو پاکستان د امریکا انتقادونه سمدستي رد کړل. د ناټو ځواکونو په ترابلس کې په یوه هوایي حمله کې د لیبیا د مشر معمر القذافي د دفترونو یوه ودانۍ ونړوله. له بلې خوا د مصراتي په ښار کې یاغیانو وویل چې دوی قذافي ته وفادار ځواکونه له ښاره ایستلي دي. د قذافي پر دفترونو له حملې لږ وروسته یو لیبیایي چارواکي چې ژورنالیستان ورسره ملګري وو وویل په بمبارۍ کې 15 تنه ژوبل شوي چې د 15 تنو حال یې نازک دی. راپورونه وایي له بمبارۍ وروسته د نږدې نیم ساعت لپاره د لیبیا د ټلویزیون او همدارس د جماهیریه او شبابیه ټلویزیوني چینلونو خپرونې بندې وې. ناټو وویل چې الوتکو یې یو مخابراتي مرکز په نښه کړی دی. راپورونه وایي چې فرانسې، جرمني او برتانیې په ملګرو ملتونو کې د هغه سند مساوده برابره کړې چې په سوریه کې د اعتراضونو ځپل پکې غندل شوي دي، وروسته له دې چې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې پرون د امنیتي ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 9 کسانو د وژنې او له 70 زیاتو کسانو د ټپي کېدو راپورونه خپره شول، د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په دې اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. سپینې مڼۍ بیا وویل چې د مخالفانو د ځپلو د مخنیوي لپاره د سوریې پر حکومت د نویو بندیزونو په اړه غور کوي. د سپینې مڼۍ ویندوی چې د سپینې مڼۍ ویندوی جی کارنی وویل چې د اوباما اداره له څو اونیو راهیسې پر ولسمشر بشار الاسد فشار زیات کړی څو د اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. کارنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سوریې ولسمشر په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی که نه، وویل په دې ټولو هیوادونو او په سوریه کې هم دا پرېکړه په خلکو پورې اړه لري چې ووایي د دوی مشر باید څوک وي. موږ په دې باور یو، خو د سوریې خلکو ته قطعا باید درناوی وشي، د دوی حقوقو ته باید درناوی وشي، باید پرې برید ونه شي او کله چې حکومت ته شکایت اوروي باید ونه وژل شي. پر ناوخته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوان سره ټلیفوني خبرې وکړې. سپینه مڼۍ وایي چې دواړو مشرانو په سوریه کې د روان وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي په سوریه کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې چې اعتراضونه پیل شوي، امنیتي ځواکونو شاوخوا 400 کسان وژلي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د یو شمیر مهمو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر مسایلو خبرې وکړې. افغان حکومت د کندهار د سرپوزې له زندانه د سلګونو بندیانو تیښته د حکومت کمزوری ټکی بولي، خو په کندهار کې د سیاسي چارو یو کارپو په دې پیښه کې بهرني لاسونه دخیل ګڼي.
هغه مقامات چې دا مابچ کې دي، دا ډېر پایل رتبه خلک دي. په مجموع کې زموږ افغانان په دغه ډول مسایلو کې ډېر دخیل دي.
د ناټو چارواکو په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. په همدې حال کې د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې لخوا د نویو خپرو شویو اسنادو پر بنسټ ویل شوی چې د ګوانتانامو زندان چارواکو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د تروریستانو په فهرست کې شامله کړي. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات او د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه هم لرو چې اورېدای شئ. د سهار 8:00 شوې، تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د متحدو ایالاتو یو شمیر مهم چارواکي وربللي و چې د افغانستان او پاکستان په اړه خبري ورسره وکړي. ولسمشر اوباما له خپلو امنیتي او ملکی چارواکو سره هر څه موده وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره پر خپل استراتیژي غور کوي، خو دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې تر بل هر وخت سړه شوې دي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان په یو راپور کې اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د منظمې بیا کتنې لپاره د خپل ملي امنیت او استخباراتو له چارواکو سره په داسې حال کې غونډه وکړه چې راپورونه وایي له اسلام آباد سره د امریکا په اړیکو کې د کړکیچ نوې نښې ښکاره شوي دي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې سپینې مڼۍ وویل د اوباما تر څنګ دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د ملي امنیت سلاکار تام ډانلن، په ملګرو ملتو کې د امریکا دایمي استازی سوزن رایس او د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلاپر په سیچویشن روم کې حاضر ول. مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس او په پاکستان او افغانستان کې د امریکا سفیرانو د ویډیو له لارې په دې بحث کې ګډون وکړ. ټاکل شوې ده چې ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د یوې برخې د ایستلو په باب د خپل پوځ پر سپارښتنو غور پیل کړي. د ویلي و چې د سږ کال له جولای میاشتې به له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو پیل وکړي. خو د ولسمشر اوباما مطبوعاتي ویاند جی کارنی وویل چې د دوشنبې د ورځې غونډه د پریکړې یا تصمیم نیولو لپاره نه وه، بلکې د پالیسۍ د بیا بیا کتنې غونډه وه چې هر څه موده وروسته جوړیږي. لویدیز کارپوهان وایي نښې نښانې ښیي چې په جولای کې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل تر ډیره سمبولیک وي، خو په عین حال کې به امریکا او متحدان یې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان قواو ته د دغه هیواد د امنیتي چارو پر سپارلو تمرکز زیات کړي. امریکایي چارواکو په تدریجي ډول له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع سره کړې ده، او د هغه پر ځای پر دې ټینګار ډېر کړی دی چې اکثر امریکایي پوځیان به په 2014 کې له افغانستانه ووځي. دا هغه نیټه ده چې تیر کال د ناټو مشرانو د پرتګال د لیزبون په غونډه کې د دې لپاره وټاکله چې تر هغه مهاله د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په کندهار کې د سرپوزې له زندانه د سلګونو بندیانو له تیښتې وروسته په سیمه کې پراخ عملیات روان دي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوهان څه وایي؟ دا موضوع د همدې خبرونې په دوام کې څېړو، خو له هغه مخکې نور راپورونه. ولسي جرګې د روان لمریز کال ملي بودیجه د ډیرو نیمګړتیاو له امله یو ځل بیا رد کړه. د دې جرګې غړي وایي چې د 1990 لمریز کال په بودیجه کې ډېرې ستونزې شته چې مهمې یې د ولایتو په سطحه د توازن نشتوالی او ځینې نورې ستونزې دي. خو د مالیې وزارت وایي چې دا بودیجه له ملي ګټو او اړتیاو سره سمه جوړه او ولسي جرګې ته استول شوې ده.
د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل چې د 1990 لمریز کال په بودیجه کې د مالیه وزارت لخوا نوی کابل بانک ته د 3 اویا میلیونه ډالر پور په پام کې نیول، د بیا رغونې په پروژو کې نه توازن او نه هماهنګي، د دې هیواد په سطحه لومړیتوبونو ته نه پاملرنه، او د جمهوریت ریاست په څیر ځینو دولتي ادارو ته د ډېری بودیجې ځانګړي کول له مهمو ستونزو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د روان لمریز کال د ملي بودیجې د رد په اړه د دې جرګې د غړو پریکړه داسې اعلان کړه.
د مالیه وزارت د ولسی جرګې د یو شمېر غړو هغه نظرونه او وړاندیزونه چې تیر ځل درلودل په پوره توګه په پام کې ونیول، نو ځکه نن د ولسی جرګې غړو یو ځل بیا د بودیجه د رایو په اکثریت سره رد کړه.
د روان لمریز کال لپاره د افغانستان د مالی وزارت لخوا کابو 210 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی، چې سباندې 1.5 میلیارد عادي او سباندې 15 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د مالی وزارت د ولسی جرګې لخوا د دوهم ځل لپاره د روان کال د ملي بودیجې ردول ناسمه پریکړه بولي او وایي چې له دې سره به د ځینو مهمو پروژو په عملي کولو کې ځنډ راشي. د مالی وزارت لخوا د 1990 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال د هوت یا کپ په میاشت کې ملي شورا ته واستول شوه، چې د مشرانو جرګې لخوا تر تصویب وروسته ولسی جرګې پرې بحث وکړ او په لومړي ځل یې دا بودیجه د ډیرو نیمګړتیاو له امله نږدې یوه میاشت مخکې رد او نوموړي وزارت ته د اصلاحاتو لپاره واستوله. د مالیه وزارت د ولسی جرګې له غوښتنو سره سم په دې ملي بودیجه کې ځینې اصلاحات او تغییرات راوستل او بیا یې د جرګې ته د تصویب لپاره ولېږله. خو ولسی جرګې یو ځل بیا د روان لمریز کال د ملي بودیجې په اړه د مالیه د وزارت د خوخي او تمه په خلاف پریکړه وکړه.
د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اوري. ټاکل شوی چې تر یو کال پورې په کابل کې د پیپسی کولا یو فابریکا چې د 2 میلیونه ډالر پانګه ورته ځانګړې شوی فعال شي. د ایسا ادارې پرون په یو غونډه کې وویل چې دا فابریکا به خلکو ته د کار د زمینی د برابرولو ترڅنګ د هیواد په اقتصادي برخه کې هم راغندول رول ولوبوي. د چارواکو په هیواد کې د پنګونې او اقتصادي ودې پر امکاناتو هم خبرې وکړې چې تفصیل یې د ماریا صدیقی په راپور کې اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس محمد قربان حقجو وویل چې د اورګاډي د پټلۍ دا پروژه به د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هم پراخ امکانات برابر کړي. ښاغلي حقجو د دوشنبه په ورځ ځینو هغو پروګرامونو ته هم اشاره وکړه چې دوی د دې پروژې له بشپړېدو وروسته په پام کې نیولي.
که دغه لیکې له هوایي ډګرونو سره په ټولو امکاناتو ونښلول شي، نو په ډېره ښه توګه کولی شو چې افغانستان د منځنۍ سره لپاره د سوداګریزو توکو یو مرکز جوړ کړو، خو د دې لپاره د خپلواکو سوداګریزو خارګوټو جوړول اړین دي. که دغه کار وشي نو د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د هیوادونو لپاره به د سوداګریزو توکو او سوداګریزو خدمتونو یو پل وي.
د اسد ادارې مشر نور الله دلاوري بیا کورنۍ پانګونه له بهرنۍ پانګونې غوره بولي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې که څه هم پانګوال له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دي، خو بیا هم د هیواد لپاره ښه تولیدات وړاندې کړي دي.
سرمایه‌گذاری واقعی خارج به افغانستان نبوده در چند سال گذشته.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې رښتینی بهرنۍ پانګونه نه ده شوې، او هغه 30% پانګونه مو چې په یو کال کې لیدلې هم د لنډمهاله پانګونه ده. هغو ساختماني شرکتونو چې تړونونه یې لاسلیک کړي، د سړکونو، پلونو، روغتونونو او د نورو پروژو له بشپړېدو وروسته یې موږ نور کار نه دی لیدلی. خو هغو شرکتونو چې د خپلو افغانانو لخوا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې له ګڼو امنیتي ننګونو سره سره فعالیت کړی، ډېره ګټه یې کړې او کوي.
د ایساد ادارې مشر نورالله دلاوري په کابل کې د الکوزي د نړیوال شرکت د 80 میلیون ډالري لومړنۍ پانګونې هرکلی وکړ، او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره یې ښه ګام وبله. د ښاغلي دلاوري په وینا د الکوزي د پیپسي کولا شرکت چې په 2012 میلادي کال کې به رسمن خپل فعالیت پیل کړي، په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وخت د سهار 8:14 دي. یو ځل بیا ستاسو پام د مهمو خبرونو سرخطونو ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له یو شمیر مهمو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د منظمې کتنې په مقصد غونډه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي چې دا غونډه د کومې پریکړې لپاره نه، بلکې د پالیسۍ د بیا کتنې لپاره جوړه شوې وه. د کندهار له زندانه د سلګونو زندانیانو له پرونۍ تښتې وروسته په سیمه کې پراخ عملیات روان دي. څو تښتېدلي کسان چې ویل کېږي اکثر یې د دولت وسلوال مخالفین دي بیا ونیول شي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر وایي افغان حکومت د هغو کسانو له کره شمیرې نه دی خبر چې د پولیسو په ځواک کې خدمت کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال دیوید پیترایوس پرون اسلام آباد ته ولاړ، او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره یې وکتل. د ناتو ځواکونو د لیبیا په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي حمله کې د لیبیا د مشر معمر القذافي د دفترونو یوه ودانۍ ونړوله. او راپورونه وایي چې فرانسې، جرمني او برتانیې په ملګرو ملتونو کې د هغه سند مسوده برابره کړې ده چې په سوریه کې د اعتراضونو ځپل پکې غندل شوې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې قدرمنو اوریدونکو، په موکړی د لویدیز په خبرونو کې د افغانستان په اړه د مطالبو لنډیز ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د قندهار له زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تیښتې موضوع راخیستې او لیکي د قندهار زندان د افغانستان په جنوب کې تر ټولو ستر او کلک زندان دی. په دې زندان کې هغه طالبان ساتل کیږي چې په اورزګان، زابل او د قندهار ولایت اړوندو سیمو کې نیول شوي. د یو افغان امنیتي افسر په وینا د دغو زندانیانو په ډله کې د طالبانو یو شمېر لوړ رتبه او د ټیټې سطحې جنګیالي بندیان دي. دا دوهم ځل دی چې د قندهار له سرپوزه زندان څخه د زندانیانو د تیښتې پیښه رامنځته کیږي. په لومړۍ پیښه کې چې د 2008 کال د جون په 14 نیټه وشوه، طالبانو پر دغه زندان حمله وکړه، 15 ساتونکي ووژل او 1200 بندیان یې چې 350 طالبانو آزاد کړه. د قندهار د زندان د ماتولو دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې د افغانستان په جنوب کې ناټو ځواکونو طالبان له خپلو اصلي سنګرونو څخه په شا تمبولي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا طالبان توانېدلي چې په قندهار کې خپل وجود ثابت کړي، خو په هغه اندازه نه دي چې یو کال وړاندې په دې سیمه کې نفوس درلود. د مقالې لیکونکی وایي د قندهار له زندان څخه د دومره زیات شمېر طالبانو خلاصېدل به د طالبانو مشرتابه ته توانمندي او بشري منابعو بخي، څو قندهار ته نږدې سیمو او هغو ولسوالیو ته چې د ناټو ځواکونو شمېر پکې کم دی خپل جنګیالي واستوي. طالبانو له دې نه مخکې چې افغان امنیتي ادارې عکس العمل وښیي، په یو چالاک پروپاګند سره رسنیو ته په خپره شوې اعلامیه کې د قندهار د زندان د ماتولو په اړه معلومات ورکړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم تر دې عنوان لاندې چې طالبانو د قندهار زندان په ماتولو سره خپل 450 ملګري آزاد کړ یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د زیات شمېر بهرنیو سرتیرو او سلاکارانو له موجودیت او مالی مرستو سره سره د افغانستان په دوهم ستر ښار قندهار کې د شپې لخوا د زندان د ماتولو پیښه د افغانستان په جنوب کې د حکومت دوامداره کمزورتیا ښیي. د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان جنوب په ځانګړي ډول د کندهار ښار د نړیوالې ټولنې د توجه مرکز دی چې د طالبانو په دې پخوانی اساسي مرکز کې د افغان حکومت واکمنی ټینګ کړي. واشنگتن پوسټ یو افغان مقام چې د سرپوزه زندان له حالاتو خبر دی ویلي د زندان بهرنی امنیت ډیر کلک و خو د زندان داخلي کنټرول هومره سخت نه و. د افغان مقام چې د خپل نوم له اخستو یې ډره کړې ویلي چې په سرپوزه زندان کې طالب زندانیان سره یو موټی ول او هغه مهال به ټول له یو بل سره ودرېدل کله به چې د زندان له مسؤولانو څخه د ښه چلند غوښتنه کوله.
په کندهار کې له زندانه د سلګونو بندیانو له پرونۍ تېښتې وروسته اوس چارواکي وایي چې په سیمه کې پراخ عملیات روان دي څو تښتېدلي بندیان چې اکثره یې د دولت وسلوال مخالفین دي بیا ونیول شي. په عین حال کې له مرکز څخه یو پلاوی سیمې ته استول شوی څو دا پېښه وڅېړي او عوامل یې معلوم کړي. د عدلیې وزارت دا یوه ترخه تجربه بللې چې باید تکرار نه شي خو افغان حکومت بیا په خپل غبرګون کې دا پېښه د حکومت کمزوری ټکی بللی. له کابله حمید مومند راپور راکوي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی وایان واحد عمر د پیښې په اړه په خپل غبرګون کې دا د افغان حکومت یو اسی پذیرې وبلله.
چون دا موضوع ډیره نوې ده په دې ارتباط باید تحقیقات وسي. موږ خبر یو چې د قندهار امنیتي چارواکي په دې ارتباط په تلاش کې دي چې دا زندانیان بیرته ونیسي او بیرته زندان ته راستون کړي او یو لوی اسی پذیرې دي موږ خي او هیله من یو د قندهار محلي حکومت او همچنان د موږ نظامی نهادونه په دې ارتباط د افغانستان خلکو ته قانع کولنده ځواب ورکړي.
دا بندیان چې ویل کېږي اکثر د دولت وسلوال مخالفین او یا حمله هغوی سره تړلي خلک دي د دوشنبه په شپه د ځمکې لاندې د یو سورنګ له لارې وتښتېدل. له زندان څخه د وتلو بندیانو د شمیر په اړه جلا جلا ادعا وکېږي. وسلوالو طالبانو چې زندان ته د دې سورنګ د جوړولو ادعا کړې وایي چې ټول 1501 کسان له زندان څخه وتلي خو د قندهار والي د 1501 بندیانو تېښته تاییدوي. له بل لوري په داسې حال کې چې د دې بندیانو د نیولو لپاره په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په مرسته پراخ عملیات پیل شوي، عدلیه وزارت وایي چې د پیښې د څېړلو لپاره مټې رانغاړلې دي. د عدلیه وزارت مرسیال محمد قاسم هاشمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل دی وایي دا یوه تجربه ده او موږ ترې باید درس واخلو سو په راتلونکي کې بیا داسې پیښې تکرار نشي. کله چې د تحقیقاتو پلاوی سیمه ته ولاړ شي نو هر څه به له نږدې وڅاري او مسؤول کسان به وپېژني. اوس یو پلاوی له مرکز نه هم ورځي او نور پلاوی چې پکې څارنوالان هم شامل دي اوس په سیمه کې مصروف دي. په افغانستان کې له زندانو څخه د بندیانو تېښته او په تېره بیا د قندهار له زندان څخه د بندیانو تېښته کومه نوې خبر نه ده، بلکې تر دې مخکې په همدې زندان په یوه حمله کې د شاوخوا زرو بندیانو د تېښتې زمینه برابره شوې وه. خو کتونکي په داسې حساسو شرایطو کې چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره تیاری نیول کېږي دا ډول حملې د افغان حکومت په وړتیاو یوه خندا بولي. او
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت د سرپوزې له زندانه د زندانیانو تېښته د حکومت کمزوری ټکی بولي. خو د دې موضوع په اړه عصمت څاروان په کندهار کې د سیاسي چارو له یو کارپوه احمد شاه سپر سره خبرې کړې دي.
پرون د کندهار ولایت له مرکزي محبس شاوخوا 1500 تنه بندیان په تښتېدو بریالي شول. ستاسې په نظر که چیرته له دوی سره په داخل د محبس کې همکاري نه وي شوې دا کار ممکن دی؟
بله، همکاري خو بالکل دا کار ممکن نه دی. دا همکاري نشو دقیقه ویلی چې د داخل څخه د محبس او که د بیرون څخه نو کې تراغم په لوړه برخه کې ده. خو په هر ترتیب دغه امکانات چې دغه سی او فولادي سنگر څخه 1500 کسه تشتی دا د اسناد او اشخاص تر سوی زل وړ بوله مافودی کې ممکن نو مقامات خارجي و د نه دا لاس ولې.
ځینې خلک مثلا شک و ممکن پیسې تیر شي وي د پیسو په واسطه ځینې امنیتي کسان اخیستل شي وي، اما ستاسو اشاره تر دې لوړ ده.
بله بله، دا امکان لري، اما په مابس کې چې تاسو ګوري دغه مقامات په مابس کې دا ډېر کښته رتبه پایین رتبه خلک دي. دا نشي کولی چې دا زمینه کې مساعده کړي چې د دغو نه یو غټ تونل د جوړېدو دپاره، خو ممکن یو ونیم ردولی هم نشو چې که ورته معلومه سوې وي او چپه خوله یې د پیسو په مقابل کې نیولې. خو په مجموع کې زموږ ګاونډیان د افغانستان په دغه ډول مسایلو کې ډېر دخیل دي، یعنی خارجي عوامل د دغه دلیل څخه ممکن دي. اما داخل کې د چارواکو
تړاو د هغو سره هم سړی د امکان نه سره دولی، خو په مجموع کې که تړاو ونه لري د کفایتي خو نو 100% موجوده ده، ځکه په افغانستان کې دا دولتي جوړښت داسې راغلی دی چې پر پروفیشنلیزم نه دی بنا، پر تخصص باندې نه دی بنا، زیاتره پر قومي اړیکو، زیاتره پر منطقوي اړیکو، زیاتره پر مذهبي اړیکو او شخصي اړیکو باندې بنا دی.
په دې مسله کې په کندهار کې څوک زیات مسؤل بولي؟
زه خو ډېر دقیق د چا نوم نه سم اخیستلی او نه زه په دې پوهېږم، خو په مجموع کې قابلیت دفاع امنیت په برخه کې، مثلا د بندیانو د ساتلو په برخه کې او د نورو د اولس امنیت په باره کې قابلیت دفاعي د دولت ضعیفه دی، او دغه ضعف موږ ته نورې اندېښنې راپیدا کوي، هغه دا چې افغانان ته د انتقال د قدرت انتقال موده رالنډېږي. په دې برخه کې افغانان ته تشویش موجود دی چې اوس نړیواله دوی سر پر څنګ ولاړ دي، د دوی دغه حال دی، دغه کاغني د دوی سرنوشت د دوی ژوند به څنګه وي. دغه موجوده حاکمیت پر ټولو برخو باندې ناتوانه دی او ناکامه دی.
په کندهار کې د سیاسي چارو کارپوه احمد شاه سپرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې. په کابل کې د ناټو ځواکونو چارواکو په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره په لا ډیرو سیمه ییزو همکاریو ټینګار کړی. د دې ځواکونو ویان جوزف بلاتس پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د ستونزې د اواري لپاره په لوړه کچه سیاسي بحثونو ته اړتیا ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن دا راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو او د موجودو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د هلو ځلو په دوام په دې هېواد کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکي وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ډېرې شي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ستونزه دی د تقابل له لارې نه، بلکې د پراخو سیمه ییزو همکاریو له لارې حل شي.
د افغانستان ستونزې ته باید په لا پراخو سیمه ییزو همکاریو ځواب وویل شي. باید د دې مسلې وړاندې د گاونډي هیوادونو لیوالتیا او تمایل ته هم وکتل شي. د دې ټولو ستونزو د حوالی لپاره چې پیچیده ستونزې دي، باید د همکارۍ له تګلارې ګټه واخیستل شي، نه د تقابل او ټکر. له همدې امله په لوړه کچه د سیاسي بحثونو اړتیا هم احساسيږي او همدا اوس د بحثونه دوام لري.
د ایساف ځواکونو ویاند که له یوې خوا د لا ډیرو سیمه ییزو همکاریو غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ترمنځ له روانې همکارۍ هم خوښي څرګنده کړه. هغه وویل
د افغانستان، پاکستان او ایساف ځواکونو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. د دې لپاره چې تاسو ته زموږ د عملیاتو یوه بله بیلګه وړاندې کړم، وګورئ چې په کونړ کې په دې ورځو کې دغه عملیات څومره په مؤثره توګه روان دي. موږ هلته د پولې دواړو غاړو ته د عسکرو ترمنځ ډېره سره همکاري وینو. د پولې دواړو غاړو ته په دې ګډو عملیاتو کې دوی توانېدلې دي چې د افغانستان په ختیځ کې په ډېرې ستونزمنې سیمه کې یو شمېر وسلوال مخالفین پیدا کړي، وینیسي او وی وژني.
که څه هم د ایساف ځواکونو چارواکي د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د پاکستان له همکارۍ نه خوښي څرګندوي، خو یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي بیا دغه همکاري کافي نه بولي.
خبري مجله اوري. د ویکیلیکس انټرنټ پانې لخوا افشا شوي سندونه ښیي چې د ګوانتانامو زندان مقاماتو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. په دې اړه اسمت څاروان نور تفصیل اوروي.
د ګوانتانامو د زندان مقاماتو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حماس په شمول د نورو نړیوالو وسلوالو ډلو په څنګ کې یوه تروریستي ډله بللې ده. د دې خبرې ذکر په هغو پټو سندونو کې راغلی چې ویکیلیکس افشا کړي دي. ویل کېږي چې دا موضوع به شاید د پاکستان د استخباراتي ادارې او د CIA یا د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې ترمنځ لمخ کې خړپړ شوي اړیکې نور هم ستونزمن کړي. ویکیلیکس ویپانی چې تر اوسه پورې په زرګونو پټ ډیپلوماتیک سندونه خپاره کړي، د ګوانتانامو د 200 بندیانو د تحقیق د لنډیز په شمول د ګوانتانامو د 2001 کال اسناد افشا کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وای د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د دوشنبه په ورځ په دې اړه له سویلو ډډه وکړه، خو د ادارې له سختري زور ډلو سره هر راز ارتباط تل رد کړی دی. ISI او د ایران استخباراتي ادارې د ګوانتانامو د مستنتقانو په هغه لیست کې یاد شوی چې د شپېتو نړیوالو وسلوالو ډلو نومونه پکې ذکر دي. د ګوانتانامو د مستنتقانو له لوري په یو برابر شوي لارښود کې ویل شوي دا تروریستي یا په تروریستانو پورې تړلې مؤسسې دي.
په لارښود کې هم دا راز ویل شوی چې له دوی سره تړلو بندیانو احتمالا له القاعده او طالبانو سره همکاري کړې او یا یې هم د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر ضد په عملیاتو کې رول لرلی دی. CIA او ISI پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 منټې له حمله وروسته د القاعده شبکې د غړیو چې په پاکستان کې پټ دي د موندلو لپاره نږدې همکاري کړې ده. خو په داسې حال کې چې امریکا او پاکستان په ظاهره وایي چې د سخت دریځو پر ضد لاسونه یو کړي، امریکایي چارواکي اکثره وخت د پاکستان د ISI په اداره کې د یو شمېر عناصرو په باره کې شک څرګندوي او وایي چې احتمالا هغوی د وسلوالو سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي او یا ورسره اړیکې پالي.
د سهار 9 بجې او 30 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د نن سهار خبری مجله پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. ملیحه احراری د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره د استودیو کې ده. ملیحه جان سلام.
تشکر آقای تکل و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. فرار حدود 500 زندانی از محبس قندهار بار دیگر کفایت قوای امنیتی افغانستان را زیر سوال برده است. حکومت افغانستان رقم دقیق قوای پلیس خود را به گفته دفتر سرمفتش خاص امریکا نمی داند. بر اساس اسناد ویکیلیکس، مقامات زندان گوانتانامو CIA پاکستان را در فهرست گروه های تروریستی قرار دادند. مشروع خبرها. دفتر سرمنشی خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت افغانستان رقم دقیق کسانی را که در قوای پلیس خدمت میکنند نمیداند. خبررسانی رویترز میگوید این نهاد روز دوشنبه در گزارش اداره و سیستم پرداخت معاش با قوای پلیس ملی را که اساسا توسط ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده تمویل میشود مورد سوال قرار داده است. دفتر سرمنشی خاص امریکا برای افغانستان گفته است حکومت افغانستان به خاطر رقم دقیق پلیس ملی را تشخیص کرده نمیتواند که قادر به وفق دادن سوابق پرسنل پلیس در 4 سیستم مختلف ثبت اسناد نیست. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان میگوید کارکنان شبکه ریل این کشور را به افغانستان میفرستد تا اولین خط آهن در شمال افغانستان را فعال کنند. اسلام کریموف گفته است آنان با حکومت افغانستان و رهبری بانک انکشاف آسیایی به توافق رسیدند که کارمندان شبکه ریل ازبکستان در زمینه آغاز رفت آمد ریل میان حیرتان و مزار شریف کار کنند. این خط آهن 75 کیلومتر طول دارد و شرک بندری حیرتان ولایت بلخ را به میدان هوایی شهر مزار شریف وصل می کند. خط آهن با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی به هزینه 129 میلیون دلار ظرف یک سال تکمیل شده است. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با مقامات ارشد امنیتی و ملکی امریکا در مورد افغانستان و پاکستان تشکیل جلسه داد تا استراتژی افغانستان و پاکستان را مورد بررسی قرار دهد. رئیس جمهور اوباما گفته است که از ماه جولای خروج تدریجی سربازان امریکایی از افغانستان آغاز می شود و قرار است وی در این مورد سفارش های مقامات اردو را مورد بررسی قرار دهد. اما جی کارنی سخنگوی مطبوعاتی اوباما گفته است جلسه روز دوشنبه برای تصمیم گیری نبود، بلکه غرض بررسی پالیسی بود که هر از چندگاهی دایر می شود. جنرال دیوید پتریوس قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان دیروز از پاکستان دیدن و بالای رئیس پاکستان ملاقات کرد. قصر سفید در این ماه از تلاش های پاکستان به هدف شکست طالبان در مناطق سرحدی افغانستان انتقاد کرد که فوراً در گزارش توسط اسلام آباد رد شد. متعاقباً امیرالبر مایک مولان لوید رئیس قوای مسلح ایالات متحده آمریکا اداره استخبارات ISI را به ارتباط در رابطه داشتن با طالبان افغانستان در مناطق شمالی این کشور متهم کرد. فرانسه، جرمنی و بریتانیا در ملل متحد مسوده سند را امضا کردند که سرکوب مظاهرات در سوریه در آن محکوم شده است. بعد از آن که دیروز 39 نفر در شهر درعای سوریه توسط نیروهای حکومتی کشته و 70 نفر دیگر زخمی شدند، سرمنشی ملل متحد هم خواهان تحقیقات مستقل در زمینه شده است. قصر سفید میگوید برای جلوگیری از سرکوب بیشتر تظاهر کنندگان، قصر سفید وضع تعزیرات جدید علیه حکومت سوریه را در نظر دارد. اردوی سوریه دیروز با افزایش تلاش‌ها به هدف سرکوب اعتراضات مردمی با استفاده از تانک‌ها در شهر درعا پیشروی کرد. یک حمله هوایی ناتو در ترابلس یک ساختمان را در مجتمع مقر معمر القذافی تخریب کرد. یک مقام لیبیایی که خبرنگاران را با مدت کوتاه بعد از بمباری در این مجتمع همراهی میکرد گفت 45 نفر زخمی شدند و 15 نفر دیگر جراحاتشان جدی میباشد. بر اساس گزارش ها به دنبال انفجارها تلویزیون لیبیا و چنل های تلویزیونی جماهیریه و شبابیه حدود نیم ساعت خاموش بودند. و سیلیو برلسکونی صدر اعظم برتانیا دیروز گفت ایتالیا آماده است با قواش اجازه دهد که در اقدام هدفمند علیه اهداف تعیین شده نظامی در لیبیا سهم بگیرد. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تا این دم از رادیو آزادی شنیدید. در دنباله برنامه گزارش هایی به شما داریم که توجه شما را به سرخط آن جلب میکنم. زندان قندهار. بعد از فرار صدها زندانی از محبس قندهار عملیات گسترده در قندهار آغاز شده است. پاکستان هیچ درخواستی از حکومت افغانستان که مداخله در امور افغانستان باشد را به گفته ریاست جمهوری با حکومت افغانستان مطرح نکرده است. نیروهای ایسف خواهان افزایش همکاری‌های منطقوی برای رسیدگی به مشکل افغانستان شدند و بودجه مالی امسال برای بار دوم در ولسی جرگه رد شد. هفت و 36 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما با مقامات ارشد اداره‌اش به شمول وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی درباره افغانستان و پاکستان گفتگو کرد. اوباما با مقامات امنیتی و ملکی خود هر از چندگاهی استراتژی افغانستان و پاکستان را مورد بحث قرار می‌دهد. اما این جلسه در حال برگزار می‌شود که روابط میان پاکستان و آمریکا نسبت به هر زمان دیگر سردتر شده است. خبررسانی فرانس پرس گزارش دارد که فشردهیان را قادر حبیب پیشکش میکرد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در راستای بررسی منظم استراتژی افغانستان و پاکستان با مقامات امنیت ملی و استخبارات آمریکا ملاقات کرد. آژانس خبری فرانس پرس گزارش می‌دهد که این جلسه در اتاق بررسی وضعیت در قصر سفید یا سیچویشن روم در حال برگزار شد که گفته می‌شود در مبارزه علیه تندروان مسلح در سرحد افغانستان و پاکستان از اختلافات میان واشنگتن و اسلام آباد سخن زده می‌شود. قصر سفید می‌گوید در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور اوباما، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده، تام دانلن مشاور امنیت ملی، سوزان رایس نماینده دائمی آمریکا در ملل متحد و جیمز کلپر رئیس استخبارات ملی آمریکا در اتاق بررسی وضعیت حاضر بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهور، جنرال دیوید پترایس قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان و سفرای ایالات متحده در افغانستان و پاکستان از طریق ویدیو کنفرانس در این جلسه اشتراک داشتند. انتظار می رود که رئیس جمهور اوباما روی آغاز خروج سربازان آمریکایی از ماه جولای روی سفارش های مقامات اردو غور و بررسی را آغاز کند. اما جک کارنی سخنگوی مطبوعاتی اوباما گفته است جلسه روز دوشنبه جلسه برای تصمیم گیری نبود، بلکه غرض بررسی پالیسی بود که هر از چندگاه دایر می شود. کارشناسان غربی می گویند نشانه ها بیانگر آنند که آغاز خروج سربازان آمریکایی در ماه جولای از افغانستان تا حد زیاد سمبولیک خواهد بود، اما در عین حال آمریکا و متحدین آن به انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان توجه بیشتر خواهند کرد. مقامات آمریکایی به شکل تدریجی مسئله خروج سربازان از افغانستان را سرد ساختند و به عوض آن روی این موضوع تاکید دارند که بخش اعظم سربازان آمریکایی در سال 2014 از افغانستان خارج خواهند شد. پایان سال 2014 زمانی است که بر اساس توافق لیسبون مسئولیت‌های امنیتی به طور کامل به قوای افغان سپرده خواهند شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد از فرار صدها زندانی از محبس قندار، عملیات گسترده ای در ولایت قندار آغاز شده است تا زندانیان فراری که گفته می شود شمار زیادی آنان مخالفان مسلح هستند دستگیر شوند. در این حال هیئت از مرکز برای بررسی این حادثه به قندهار فرستاده می شود تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و عوامل آن را مشخص نماید. وزارت عدلیه افغانستان این حادثه را یک تجربه تلخ می دارد و می گوید نباید تکرار شود، اما حکومت افغانستان در واکنش خود این حادثه را آسیب پذیری بزرگ عنوان کرده است. جزئیات در گزارشی از فیض الله قرداش.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری فرار دست جمعی زندانیان از محبس قندهار را حادثه میپندارند که مقامات محلی جواب قانع کنندهی در این مورد باید ارائه کنند. بعد از حمله بر وزارت دفاع افغانستان، این دومین ضربه از سوی مخالفین است که در آن زمینه فرار حدود 500 تن از زندان سرپوزی قندهار مهیا شده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در زمینه چنین گفت:
دا یو ډیر بد خبر ده، چون دا موضوع ډیر نوی ده، په دې ارتباط باید تحقیق.
این یک خبر ناخوشایند و جدی است. در این مورد باید تحقیقات صورت گیرد. مقامات امنیتی قندهار در تلاشند که این زندانیان را دستگیر و به زندان بیاورند و این یک آسیب پذیری ما را برملا می‌سازد و آرزومندیم که در این ارتباط مقامات محلی قندهار و همچنین نهادهای نظامی ما برای مردم افغانستان جواب قانع کننده ارائه کنند.
این زندانیان که گفته می شود اکثرا مخالفین دولت و افراد ارتباطی با آنانند، در آغاز صبح روز دوشنبه از طریق یک تونل حفر شده از یک منزل نزدیک به زندان فرار نمودند. در مورد شمار فراریان از زندان قندهار نیز گزارش های متعددی نشر شده است. طالبان که میگویند زمینه فرار زندانیان را مساعی ساخته بودند، گفتند که 541 تن از این زندان گریختند. اما توریال ویسا والی قندهار گفته است که 475 زندانی توانستند پا به فرار بگذارند. در حالی که عملیات برای توقیف مجدد زندانیان در قندهار ادامه دارد، وزارت عدلیه افغانستان از بررسی‌ها برای دریافت عوامل واقعی این رویداد سخن زده است. محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که چنین رویدادها باید دیگر تکرار نشود.
تجربه بیاموزیم و دیگه جلوی وزیر بگیریم که توقعات در آنجا صورت نگیره. اما اعاد تحقیق وقتی که رفتن جریانات رو میبینن، نفرهایی که مسئول سور برملا میکنن، اینا یک عیت از مرکز هم میره، عیت های دیگه سارانوالا و نفرهایی که در ساحه هستن، اینا اونجا مسئول هستن.
گزارش بود از اقدامات حکومت افغانستان برای بررسی فرار حدود 500 زندانی از محبس قندهار که یک بار دیگر قوای امنیتی افغانستان را زیر سوال برده است. این بار نخست نیست که زندانیان در افغانستان موفق به فرار می شوند. چندین بار از زندانهای افغانستان به شمول زندان پلچرخی و زندان بگرام زندانیان طالبان موفق به فرار شدند. 3 سال پیش نیز حدود 1000 از زندانیان از محبس قندهار فرار کردند. قادر حبیب در این مورد با احمد شاه سپر، کارشناس و فعال سیاسی افغانستان در قندهار، مصاحبه تلفنی انجام داده است.
سپر صاحب، چی عوامل میتونه که فرار 500 نفر از یک زندان تحت تدابیر شدید امنیتی از یک تونل محتمل بسازه یا ممکن بسازه؟
ممکن خو نیست. از لحاظ پروفشنالیسم و مسلکی بودن خو بالکل این کار ناممکن است، اما ممکن شد. در عوامل مختلفی وجود داره برخی دایما. یکی خو نفوذ و مداخله ممالک همسایه و بیگانه که اونا همیشه میخواهی که در افغانستان خود به حیث یک طرف و یک جهت مؤثر جلوگی تا قرار میکنه و امکان داره دستی اونا در این مسئله باشه. دوم، امکان داره بعضی مامورینی که در نمیج موجود است با اساس رشوه و پول و پیسا را داده باشه برای نمی کار، اجازه داده باشه برای نمی کار. و سویه میشم امدترینش غیر مسلکی بودن نشان است که تمام دولت ما، تمام ساختار دولت ما بر اساس ارتباطات قومی و مذهبی و لسانی و شخصی و فامیلی استوار است، نه بر اساس تخصص و مسلکی بودن. اگر کارای دولتی بر اساس تخصص و مسلکی بودن استوار باشه، باز ایتور حوادث پیش از پیش جلوگیری شدن نتانه.
چی فکر میکنین که شکستن زندان و فرار به ای تعداد از مخالفین مسلح دولت از زندان قندهار چی نگرانی هایی را میتونه در میان مردم به بار بیاره؟
مردم ما یک تشویش خلق میشه و تشویش در اینجا است که چند بعد انتقال قدرت از نیروهای خارجی به دولت افغانستان، وقتی که دولت افغانستان وضعیتش نمی رقم باشه، آینده این مردم در افغانستان چه رقم خواهد شد؟ مردم شواش هستند که در آینده خدا نخواسته گردوری و بی‌نظمی و چور و چپاو وجود نگه و برای اینمی تمام مردم با آینده خود تشویش برن.
سپر صاحب، در داخل افغانستان شما چی عکس العمل را انتظار شدارین از مقامات ارشد دولتی؟
تمام مقامات دولتی از ناکامی های خود عوض میخواه، عوض مکافات میخواه. در جهان که کسی ناکام باشه از موقف خود که نرگیری میکنه، اینجا مکافات میخواه، اینجا افتخار میکنه که ما فلانه کار کردیم فلانه کار کردیم، این کارای مجموعی کارایش پلش ناکامی است. در افغانستان می مردم بعضن به ناکامی خود افتخار میکنه یا کامیابی ها فکر میکنه، در حالی که یک نقطه از کامیابی ها ما در افغانستان فکر نمی کنیم که ثابت و پایدار داشته باشیم. روز اولی که رژیم طالبان در افغانستان سقوط کرد، مو حالت فعلا با مراتب خرابتر از مو حالت ما زندگی داریم، اما مقامات ما همیشه افتخارات بیان میکنه که ما پیشرفت کردیم، چطور کردیم و چنان کردیم. ما فکر میکنیم که یعنی مثلا با هیچ مسئله عادی تیر خواهد شد، مثل که دیگه مسائل تیر شده و ایرم از جمعی دیگره.
صحبتی بود با احمد شاه سپر، کارشناس و فعال سیاسی افغان در قندهار. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:45 دقیقه است. حالا بار دیگر توجه شما را به سرخط خبرها جلب میکنم. دفتر سرمنشی خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت افغانستان رقم دقیقی کسانی را که در قوای پلیس خدمت میکنند نمیدارد. رئیس جمهوری ازبکستان میگوید کارکنان شبکه ریل این کشور را به افغانستان میفرستد تا اولین خط آهن در شمال افغانستان را فعال کنند. بر اساس اسناد ویکیلیکس، مقامات زندان گوانتانامو سیایی پاکستان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. فرانسه، جرمنی و برتانیا در ملل متحد مسوده سندی را امضا کردند که سرکوب تظاهرات در سوریه در آن محکوم شده است. و یک حمله قوای ناتو در طرابلس ساختمانی را در مجتمع مقر معمر القذافی تخریب کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی داریم به باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از سید سمی عباس. ببخشید، از سلطان محمد سرور.
فرار دستجمعی روز دوشنبه زندانیان از محبس قندهار بازتاب گسترده در مطبوعات غرب داشته است. روزنامه نیویورک تایمز به ارتباط فرار صدها زندانی از محبس قندهار می نویسد که این زندان یکی از محبسهای بزرگ و مستحکم در جنوب افغانستان می باشد و طالبانی که در ولایتهای زابل، قندهار و اروزگان دستگیر شده بودند در این زندان محبوس بودند. روزنامه به نقل قول از یک افسر نیروهای امنیتی افغانستان می نویسد که شماری از قماندانان و افراد عادی طالبان در این زندان محبوس بودند. ظرف 3 سال گذشته این دومین بار است که شمار زیاد زندانیان از محبس سرپوزه قندهار موفق به فرار می شوند. در واقعه اول که سال 2008 میلادی رخ داد، طالبان بر زندان حمله نموده 15 نفر از نگهبانان را به قتل رسانیدند و 1200 زندانی به شمول 350 نفر از همرزمان خود را رها ساختند. حادثه جدید نقب‌زنی و فرار زندانیان از محبس سرپوزه قندهار در حال رخ می دهد که نیروهای ناتو طالبان را از مراکزشان در جنوب عقب راندند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که طالبان توانستند موجودیت خود را در قندهار ثابت کنند، اما به اندازه سال گذشته توانمندی ندارند. نویسنده مقاله می افزاید که فرار تازه صدها زندانی از محبس قندهار منابع جدید بشری را در دسترس رهبری طالبان قرار می دهد تا جنگجویان تازه نفس را به مناطق و ولسوالی هایی که تعداد کمی از عساکر ناتو در آن مستقر هستند بفرستند. طالبان قبل از عکس‌العمل ادارات امنیتی دولت پیش دستی نموده با نشر یک اعلامیه درباره شکستاندن محبس قندهار به رسانه ها معلومات دادند. روزنامه واشنگتن پست نیز زیر این عنوان که طالبان 450 نفر از همرسمان خود را از محبس قندهار رها ساختن یک مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد با وجود شمار زیاد عساکر و مشاورین خارجی و کمک‌های مالی، فرار شبهنگام زندانیان از محبس قندهار آسیب پذیری دولت افغانستان را نشان می دهد. واشنگتن پست می افزاید که ولایت قندهار در جنوب افغانستان مورد توجه خاص جامعه جهانی بوده تا حاکمیت دولتی را در این ولایت که پایگاه زمامداری سابق طالبان محسوب می شود مستحکم سازند. یک مقام افغان که از وضعیت زندان سرپوزه آگاهی دارد به روزنامه واشنگتن پست گفته است که امنیت خارجی زندان مستحکم بود ولی کنترل داخلی چندان قوی نبود. این مقام که نخواسته اسمش افشا شود گفته است که زندانیان طالبان در سرپوزه با هم متحد بودند و هنگام مطالبات خود از نگهبانان همه یک جا استاده می شدند.
هفت و 49 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. بودیجه ملی سال جاری برای بار دوم از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان رد شد. اعضای ولسی جرگه عدم در نظر گرفتن توازن به سطح ولایات، اختصاص بودیجه بیشتر برای برخی از اداره های دولتی و همچنان دادن بیشتر از 70 میلیون دلار قرض از سوی وزارت مالیه برای کابل بانک جدید را به عنوان مشکلات عمده بودیجه ملی سال 1390 عنوان می کنند. اما وزارت مالیه افغانستان می گوید بودیجه ملی سال جاری با در نظر داشته نیازمندی های کشور تهیه و به ولسی جرگه فرستاده شده است. به گفته مسئولان این وزارت، تأخیر در تصویب بودجه سبب تأخیر در تطبیق پروژه های انکشافی به سطح کشور می شود. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها داریم که با صدای رئیس ولسی جرگه آغاز می شود.
وزارت مالیه مطابق امو دلائلی که در ارقاد بودجه داشتن و بودجه را قبلا رد کردن، این را دوباره در نظر نگرفته. در نهایت بحث کسایی که بودجه را تایید میکنه کارت سبز خود بالا کنه و کسایی که رد میکنه کارت سرخ خود بالا کنه. بودجه به اکثریت آرا رد کرده.
وزارت مالیه افغانستان برای بودجه ملی امسال حدود 217 میلیارد افغانی را در نظر گرفته که بیشتر از 150 میلیارد افغانی به بودجه عادی و اضافه از 65 میلیارد افغانی آن برای بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. از سوی دیگر وزارت مالیه افغانستان از رد شدن بودجه ملی سال جاری از سوی ولسی جرگه اظهار تأسف کرده و میگوید که این مسئله سبب به تأخیر افتادن تطبیق پروژه های انکشافی به سطح کشور میگردد. نجیب الله منلی مشاور این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
تأسف است که ولسی جرگه به این رقم با بودجه برخورد میکنه. هر قدر که تصویب بودجه تأخیر میگیره و به تعویق میفته، اما قدر تطبیق پروژه های انکشافی ما به خطر مواجه میشه. اگر ما مدتی که در ظرف یک سال کارهای امران در افغانستان ممکن است اون را بسنجیم، در حقیقت هر روز تأخیر در تصویب بودجه 1% تأخیر در تطبیق بودجه است. پس برخوردی که با بودجه صورت گرفته برخورد ناسالم است.
بودجه ملی سال 1390 شمسی در ماه حوت سال گذشته از سوی وزارت مالیه غرض تصویب به شورای ملی فرستاده شد. بودجه سال جاری از جانب مشان و جرگه تصویب شد، اما اعضای ولسی جرگه پس از بحث‌های طولانی این بودجه را به دلیل داشتن نواقص متعدد نپذیرفته و حدود یک ماه پیش به منظور آوردن اصلاحات به وزارت مالیه فرستادند. در این میان نگرانی‌های هم وجود دارد که عدم تصویب بودجه سال 1390 از جانب ولسی جرگه افغانستان شاید کارهای بسیاری از دوائر دولتی را هم با مشکلات و تأخیر روبرو سازد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت پاکستان هیچ درخواستی را که مداخله در امور افغانستان تلقی شود با حامد کرزی مطرح نکرده است. پیش از این برخی از رسانه ها گزارش داده بودند که هیئت پاکستانی تحت ریاست صدر اعظم پاکستان در جریان دیدار خود از افغانستان متن را در مورد تقاضاهای پاکستان از افغانستان روی میز آقای کرزی قرار داده است که دارای این جزئیات میباشد. مخالفت افغانستان با ایجاد احتمالی پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان، تضعیف حضور جبهه مقاومت در حکومت، گرفتن نظر پاکستان در تعیین وزیران داخل و دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان و به رسمیت شناختن خط دیورند از عمده‌ترین این درخواست‌های حکومت پاکستان خوانده شدند. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی که با صدای وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آغاز می‌شود.
ما میخوام به صراحت بگویم که آنچه که از سوی یکی یا دو رسانه داخلی و خارجی به عنوان گویا تقاضاهای حکومت پاکستان از حکومت افغانستان در چند ماده به نشر رسید، نادرست، ناموثق و بی‌بنیاد است. میخوایم باز تکرار بکنم که جانب پاکستانی هیچ خواسته مشخصی را از حکومت افغانستان راجع به مسائل داخلی افغانستان نه هم مطرح کرده.
صدر اعظم پاکستان در رأس یک هیئت بلند پایه شنبه گذشته وارد افغانستان شد. پس از پایان این سفر گزارش های تایید ناشده پخش شد که این هیئت از آقای کرزی خواسته تا مطابق میل پاکستان اقدامات را روی دست بگیرد. گرفتن نظر پاکستان در مورد تعیین وزیران دفاع داخل و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، به رسمیت شناختن خط دیورند، مخالفت با طرح ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان، کاهش دادن نمایندگی‌های سیاسی هند در افغانستان، کمرنگ ساختن حضور جبهه مقاومت در حکومت افغانستان، مشخص ساختن جایگاه افراد مرتبط با جلال الدین حقانی در حکومت آینده این کشور و بیرون کردن هند از پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان از خواستهای اساسی پاکستان خوانده شده است. گزارش‌ها در مورد مخالفت پاکستان با ایجاد احتمالی پایگاه نظامی دائمی آمریکا در افغانستان در حال پخش شده که به تازگی وزیر داخله افغانستان نیز گفته است بحث ایجاد این پایگاه‌ها را دولت افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی رد کرده است. اما سخنگوی آقای کرزی در این مورد چیز دیگری برای گفتن دارد.
حال ای که ایجاد پایگاه‌های دائمی در این سند در سند نهایی به چه شکل مطرح خواهد شد یک مقدار قبل از وقت است که روی از صحبت بکنیم. زوار آن چیزی که مطرح میشه یک بحث است و در بحثی که طبیعی است که دیدگاه‌های مختلف وجود داره، ولی بالاخره دیدگاه واحد حکومت افغانستان در متن نهایی سند استراتژیک مطرح خواهد بود.
مسئله ترتیب سند همکاری‌های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا، ایران و روسیه را نیز نگران ساخته است.
ساعت 5:56 اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را ادامه می دهیم. اسناد محرم افشا شده توسط ویکی‌لیکس نشان می دهد که مقامات در زندان گوانتانامو اداره استخبارات پاکستان را در فرست گروه های تروریستی قرار دادند. مقامات آمریکایی همواره از پاکستان به عنوان یک شریک مهم در مبارزه علیه تروریسم یاد کردند، اما برخی از مقامات این کشور همچنان گفتند عناصر در آیسای پاکستان با گروه های تندروی مسلح در افغانستان ارتباط دارند. جزئیات بیشتر در مطلب از قادر حبیب.
مقامات گوانتانامو اداره استخبارات پاکستان را در کنار سایر شبکه‌های مسلح بین المللی به شمول حماس به حیث یک گروه تروریستی نامیده است. این مطلب در اسناد محرم افشا شده تذکر یافته که احتمالاً روابط خدشه‌دار میان اداره استخبارات پاکستان و اداره استخبارات مرکزی آمریکا را بیشتر آسیب برساند. این اسناد سال 2007 زندان گوانتانامو به شمول خلاصه از تحقیق بیش از 700 زندانی بخشی از اسناد محرم می باشد که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس انتشار یافته است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد اداره استخبارات پاکستان ISI روز دوشنبه از تبصره در این مورد خودداری کرده است، اما این اداره استخباراتی همواره هر نوع ارتباط با تندروان مسلح را رد کرده است. ISI به شمول اداره استخبارات ایران در فهرست 60 شبکه مسلح بین المللی در رهنمای مستنطقین گوانتانامو ظاهر شده است. در آن گفته شده این گروه ها نهادهای تروریستی یا وابسته با آنها هند و همچنین گفته شده که زندانیان مرتبط با آنها احتمالاً با القاعده و طالبان همکاری کردند و یا هم در حملات علیه قوای ایالات متحده و ائتلاف دخیل بودند. CIA و ISI به دنبال حملات 11 سپتامبر 2001 بر آمریکا از نزدیک برای ردیابی فعالان القاعده که در پاکستان مخفی شدند کار کردند، اما در حالی که آمریکا و پاکستان به طور علنی از ائتلافشان علیه تندروی حرف میزنند، مقامات ایالات متحده اکثرا درباره عناصر در اداره استخبارات پاکستان ISI ابراز تردید کردند که احتمالا آنها از گروه‌های مسلح حمایت میکنند یا با آنها ارتباط دارند. روابط میان این دو اداره استخباراتی امسال به دنبال کشتن دو پاکستانی توسط یک قراردادی CIA تیره شد که وی ادعا کرده بود که این دو نفر می‌خواستند او را غارت کنند. از آن به بعد ISI درباره حملات تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در سرحد با افغانستان شکایت می‌کند و ادعا کرده که تعداد زیادی از اموال CIA بدون آگاهی آن در پاکستان فعالیت می‌کند. در یک اتهام علنی نادر هفته گذشته، امیرالبحر مایک مولن، لیدریستیز قوای مسلح آمریکا گفت که ISI پاکستان با یک شبکه جنگ‌سالار افغان که در مناطق قبایلی این کشور مراکزی از خود دارد، به روابطش ادامه داده است. ساعت بعدتر لیدریستیز اردوی پاکستان این اتهام را رد کرد و آن را پروپاگاند منفی ایالات متحده آمریکا خواند. ادعای روابط میان ISI و تندروان مسلح به سالهای 1980 برمیگردد، زمانی که ایالات متحده از جهاد افغانها علیه اشغال شوروی حمایت میکرد. در این روزها تعدادی از تحلیلگران میگویند پاکستان میخواهد در صورت خروج آمریکایی ها از افغانستان، قماندانان گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان را به مصابه متحدین بالقوه خود حفظ کند.
سر از روز دوشنبه 22 حمل، مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک اتصالات هستید، با دایل کردن شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده و از طریق تلفن هایتان بشنوید.
این بود مجله های خبری اول روز از رادیو آزادی و حالا برنامه های یک ساعته ما آغاز